درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د عقرب څلورمه او د میلادي 2000 د اکتوبر 15مه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د کابل په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 30 زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده مهم غړی ابو محسن المصری وژلی دی او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پیل مخکې خپله رایه صندوق ته واچوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په برچی سیمه کې پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه 13 تنه وژلي او 50 نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ماخوستن مهال د مرجوب له دغه شمیرې له خبریالانو سره شریک کړي او ویل چې بدلون پکې راتلی شي. 14 پرون مازیګر په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو شوانیز مرکز مخې ته وشوه. د کابل په دیشیا میشته سیمه کې له دې وړاندې داعش وسلوالو پر شوانیزو مرکزونو، غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ارګ دغه برید غندلی او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللی دی. د ارګ په خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې 6000 بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت، خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندل لري. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او 12 کوونکی ټپیانی کړی دي. د والی ویندوی واحد الله جمعزاده را ازادي رادیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درمل لاندې دي.
شاو خوادرې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالی پړوند کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغه ولیدې چې د یو مکتب مخته لګیدلې ده او په مکتب کې یو استاد او دوه شاګردان ټپیان شوي دي.
له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین وی چاودنې د څلور میرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو یې شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وشلې ده. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصری د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وشل شوی دی. ملي امنیت د عملیاتو کره وخت او دقیق ځای نه دی څرګند کړی. ملي امنیت المصری د هند بر یزمګی لپاره د القاعده شبکې کلیدي غړی بللی دی. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروند ولسمشیزو ټاکنو له وخت مخکې رائے ورکونه کې خپل رائے صندوق ته واچوله. ترامپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رائے اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ترامپ په نوم یو کاسته رائے ورکړه. ډونالد ترامپ په خوا خپل پلرنی ټاټوبي نیویارک رائے ورکوله، خو تیر کال یې د اوسیدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیون امریکایان له وخت مخکې رائے اچونه کې برخه اخلي. ترامپ د رائے اچونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک لیري کړ. د رائے ورکونې له مرکز بهر د ترامپ یو شمیر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاو چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوه او پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اگست 9 نیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واک لیري شي یا بیا ځلی ټاکنې ترسره کړي. پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګ بیرغونه په لاسونو کې نیولی وو او څو ساعته په منځ کې لاریون وکړ. د بیلاروس په وروستیو ولسمشیزو ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو، خو مخالفان ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. او د فرانسې د کورونو چارو وزیر وای د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلی چې د دین جلې سرې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې ولس کلنې نجلۍ د کورنۍ پنځه غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمېنې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پولیساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلې دي. د فرانسې پولیسو ویلې د دې نجلۍ مور او پلار د اکتوبر په درویشتمه ونیول شول او محکمې له دې پیغلې سره په تاوتریخوالي مجرم وپېژندل. د نجلۍ کاکا او ترور په زندان کوم شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.2.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولای شي. په خوست کې دینی او قومي مشانو د اور بند او سولې غوښتنه وکړه.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم دا د مونته سره کارخه دي.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 50 تنو ته د ماينونو د چاودنو لکبله مرجوب لیاوی. په پکتیا کې د میوه د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ نه 50 د مانو سړی خونی جوړو.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخ له اوسادي رادیو او ریډا سادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني څپه 12 پښنی ویو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتری خواله کمولې او اوربنتلار هوارولې شي. شاه محمود قریشی د سرګندوري د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره د لیدو په محل په اسلام آباد کې کړی دی. د ولسی جرګې رئیس امیر رحمان رحماني په مشر دغه پلاوی په څوبریزنی سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل د اسد الله الدین پراپور کې.
دوحه کې د سولې د خبرو لپاره نږدې یو نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوحې په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه پروانو خبرو کې پرمختګ اوربان ته لار هوارولای شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلی قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي. خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بلکوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اکسلاملي حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپې زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي، چې دغه څو عملی نه شي مخودره شو په فرا کې چاپې، په بغلان کې چاپې، دغه سپیلمن کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوری بیا عملیات کوي. دغه سپتخار کې چې کومه فکر رامنځته شول تم تهاجمي عملیات دوی کول، په بدخشان کې کومه پیښه شوې ولته د غزنی دوی مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړی وو. موږ په دفاعي او اکسلمالي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درونځیان اړوي. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته لخه خوشو ماینونو او هوایی بریدونو اوړي.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ د افغانستان د جګړو له کمیدو سره مرسته کولای شي. قریشی دا خبرې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر په ګډون د ولسی جرګې د یو شمېر غړو سره د کتنې په محل وکړي. د قطر له خبرو سره مهاله په تیرو ورځو کې یو شمیر هیوادونو کې د یوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همژغۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اخیست کولی شي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سینبادی کوي.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو لټودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډیر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د سلور ورځېنی سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. سربیره پر دې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې دی. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل
در سال احتمالی آینده افغانستان هم یا کان هم سایه
د افغانستان په احتمالي سوله کې گاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپلو ګټو پسې دي او د خپل خوخي ډلو سره غواړي چې د افغانستان پر اتلونکو قدرت کې د سولې لاره هم حضور ولري.
د خاغلی فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. الله چې د سیمه هوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادی راډیو ته وویل د سیمه هوادونو ته د سیاسيونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږي وشي.
او دولت رابری پراخ کړی زموږ دی واحد موخه په لوري او که جدا د خپل سیستمونو چې په تر کومه صدا باندې دی په ګټې نه دولت په ګټې نه دولت په ګټې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اوربند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو غوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي. نجیب الله الوخیل له خوسته.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو غوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسی غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول له اوربان پرته د سورې خبرې پرمختګ نشي کولای.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاټي، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم دا د مونږ ته سرا کرخه ده.
د دینی علوم استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سولخه نه غواړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هیواد کې د سولې راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونه کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې محفوظ پاتې نشو. دا طالبان هم څوک نه دي، دا غاز مونږ ته سور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکر را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپله خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړې بایه پرې کوي. د بشری حقوقو د مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یو ونی کې 50 ملکی افغانان وشل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 اویا تنو ته ورسید. د بخښنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي، په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې پر سولې غږیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکی وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکی افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بخښنې نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د ژوند خوندي تابل لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه وژل شول. مل رسپانې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکی وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یو بل ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لوی لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه شته، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. افغانستان له هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وشل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډیرې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسکونو ملکی کسانو ته مرجوب لاړوي. نور له صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو لامل مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د ارغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکي ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکی مرګجوب لري ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودونه کې مړه او ټپیان سي وي. خو میرویس روختون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل سي وي چې په دغه ځکني ماینونه کې مړه او ټپیان سي وي. دا په اوسط ډول د میاشتي شاوخوا 50 کسان کیږي چې د دوی په وینا په دې کې شځي او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړی میاشت و چې د ځکني ماینونو لامل ډیره مرګ جوړه رامنځته شو چې په یو ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوه جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان شو. په کندهار کې د ماین پاکي شپږ نړیوالې ادارې ست چې د شاوخوا 60 کلونو رئیس د غم ځکني ماینونو پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو کې کړه ده. د دغه موسو په وینا تر هغه چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د منو باغداران وایي سشکالي حاصلات ډیر دي، خو نه بازار لري او نه سړی خوني چې وی ساتي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چارې روانې دي. احسان آریان نورجزیات له پکتیا راستولي.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي سحکال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په 44 لس وړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سحکال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړخونو د نشټوالي د ستونزې په اړه وویل.
پاره سکال موږ 950 د مڼو سړی خونی جوړو چې د هر یو سړی خونی 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې ان شاء الله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالداري ریاست وایي دغه سړی خونی به د مرکز په ګډون په احمد آباد، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحانی به ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې دوه میاشتې نور وخت هم وغوړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په بندري ښار کراچي کې د یو نادره کشوي خبريال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه پیدا شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبريال علي عمران سعید یو ورځ وروسته له هغه نادره کشو چې د نواز شریف د کورنۍ د یو غړي د نیولو پر مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی. نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
جیو نیوز تلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبريال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندې ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. له دغه خبره څو ساعته مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبريال د لادرکه کېدو پیښه اختطاف یا تختونه وبلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډېرې داسې پیښې رامنځته شوې چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشې شوې دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یو جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یو هوټل ونیول او بیا بیرته خوشی شو. پاکستانی چارواکو تر اوسه د هغې د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالفو ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوې چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کېږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود له کله پیل شوی او هدف یې څه دی؟ له اجمل اندی اورو.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، دا دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، دا ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دوه وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبي کې ساعت 2:40 دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په پرونی حمله کې وشل شویو کسانو شمیر 30 زیات شوی دی. د غرس په دغه ځانمرګي برید کې 50 تنه ژوبل شوی دي. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والی ویند واحد الله جمعزاده وایي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصري د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشریزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپله رایه صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوې او پولیسو نه تنه مظاهره چان ونیول او د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلی چې د دې نجلۍ سره یې په زور خریلی و.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اکرام الدین.
اکرام الدین، ورور څه کاروبار کوئ؟
ما زده پیالې دي خرڅوي.
نو د پیالو دغه ډولونه مل لري ته شریکه ځینې بخې رڼې او سپینې دي او ځینې بیا ډېرې
ځینې دغه دي بیا شیشې دي
او
خورینې فنا مرادي او دج دي بیا چنایي دي شیشې دي.
د چینایي ترڅنګ دغه نورې خبرینې په استلا چې دغه نوم ورته کاروي په دې باندې ډېرې جالبې نقاشۍ رسمۍ رسم شوې دي. خپلای کوي پلاس شوې دي که چپ شوې دي؟
نه، دا چپ کېږي. کمپیوټریم دي نو دغه سلاسي خبرینې مشته کې دغه جدي بیا لاسي دي خبرینې دي. فرق لري، رقم رقم دي. اوس دغه یو آیفون دي زین چې ډېرې لوکس دي، چینایي دي.
کومې ډېرې خرڅېږي؟
ولا وزي دغه ډېرې وزي دا خورینې فنامو دي، شیشې دي، خونوم دي، خورینې ده او اصلي خورینې چې دي دغه دي.
دلته څوک داسې درته راغلي دي چې درته ویلي چې ماته یاد دا ډیزاین پکې ورکه یا دا عکس راته پکې چاپ کړه یا بل څه؟
همدغه غواړي ده. دا عکس والا دي، عکس پکې غواړي ده. بیا شته
ورته چاپ کړي دي، ورته جوړې دي،
ډېر ته می جوړې دي.
دغه کاروبار څنګه مخته بیایي؟ یا مثلا کوم داسې انګیزه ورته لري چې لا به مخکې لاړ شي، لا به وده وکړي؟
هو، ولې نه چې دلته خپلې وي، پرمختګ بوم وکړي او ښې بوم وځي چې ارزانبیه وي او موږ سره داسې پیالې دي چې 200 چې موږ ته فایده مو کړي، خپله وطن جوړې کړي. موږ سره اوس خپلې دي وطني یو هم نهسته.
هغه پیاله چې د افغانستان بیرغ او نوم پرې لیکل شوی هغه هم بل ځای جوړ شوی؟
هم چینایي دي.
دلته د جوړېدو امکان شته؟
او ولې نشته چې تجارانو غواړي ماشینونه یې راوړي، امکان یې ډېر شته.
د خبرونو خبره به وکړو، دغه اوس په سړول سټایل کې جوړېږي.
دا بیا چې د خبرینې دي، له خاورې نه دي، خو دوی که مواد ورسره اچوي ډېر ښایسته راځي او ډېر ښه رنګونه هم لري، خاورینې رنګونه لري.
کولالانو چې موږ تاسو ووینو په ډېر ښکلو ډیزاینونو باندې تندرونه او نور شیان جوړوي که نه؟ دې ته نه دي جوړې کړي تر اوسه پورې؟
نه دي جوړوي شي.
احیانا که دوی دغه کار پیل کړي، فکر کوي دلته به پرمختګ وکړي؟
ولې
تا ورته کوم فرمایش نه دی ورکړی؟
نه، ما لا تر اوسه نه دی ورکړی.
کاروبار دې ښه دی؟
بخیر، شکر، الحمدلله.
د کورنۍ څومره فامیل مو دی؟
دغه یو دولس کسې.
نو دغه مصرف او دغه کاروبار د کورنۍ لپاره کافي کیږي که نو نور کاروبار هم لري؟ څوک
و مې ورسره هغه کاروبار هم ده، دغه هم ده، خو ما سه خپل نصیب وړو.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادی رادیو ته راستولې دي.
اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی دی وای د اکتوبر میاشت ډیره خونړۍ میاشت وه او اکثره قربانیان ملکی وګړي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي طالبانو تلبته وای چې طالب له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا جګړې ته زور ورکړی دی. که سولې غواړي نو له جګړې تیر شه. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان جګړې سلویشت کال نه زیات وخت واخیست، نو د سولې خبرې به څومره وخت ونیسي؟ موږ اوربند غواړو. دانش افغان له جلال آباد لیکي اوربند د سولې لپاره اساسي حل لاره ده. د جګړې شکیلې غاړې باید بغیر له کوم قید و شرطه اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي د سولې له خبرو سره هممهاله جنګ روان دی، دا څه حال دی؟ او اتل زابل ولایت لیکي طالبان د پاکستان په فرمایش په افغانستان کې امارات غواړي خو ځانته جمهوریت. له دې سره زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت پای ته رسیږي، خو بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب.